روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار. د امریکا ژغ د روغتیا د خبرونې ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې اونۍ مو په خیر او ښه صحت تیره سوې وي. دا دی بیا ستاسې دپاره د نن شپې د روغتیا په خپرونه پیل کوو. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې چې هوا تغیر کړی دی، دا دې تاسو ته معلومیږي چې ورځ په ورځ یخه کیږي، منی راځي، نو ریزش او زکام هم ډیر سوی دی. ریزش خصوصا په کوچنیانو کې، په ماشومانو کې ریزش په دې ډول دی چې اکثره ماشومان یا کورنۍ یا میندې د دې څخه شکایت کوي چې نن مې کوچنی زکام دی، ټوخیږي، ستوني خوږیږي. نو موږ په دې اړه د اندرا ګاندي د روغتون د رئیس پروفیسر ډاکټر نورالحق یوسفزی سره په دې باره کې خبرې وکړلې. د ده څخه ډېره مننه کوو چې د خپرونې کې یې بلنه ومنله. نو هیله کوو چې تاسې خپرونه تر پایه واورئ. کولی سي چې په 001202619 او یا زموږ په محلي شمیرې په 0100 او یا باندې زنګ واخلی سي. قدرمن اوریدونکو، محترم ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی په لین کې دی. ډاکټر صاحب سلام علیکم، تاسو بخیر راغلاست.
بله سلام علیکم. سلام درنو خوري تاسو ته او درنو اوریدونکو ته.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. تاسو به د افغانستان کې د کوچنیانو سره د چې ریزش و په زکام اخته سوي دي، د دوی سره به ډېر په تماس کې یاست او ډېر میندې به درته راځي، کوچنیان به درته راولي، څنګه؟
بله چې تاسو وفرمایل.
نو نن غواړو ډاکټر صاحب بخښنه دي. بله،
او د چون هوا مخ په سړېدو ده، نو طبیعي ده چې هغه ناروغي چې په ګرم موسم کې وي هغه مخ په کمېدو شي، او هغه امراض چې سړه هوا کې زیات تصادف کېږي هغه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده.
بله بله. نو ډاکټر صاحب، لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه وکړم چې ریزش یا زکام څه ډول ناروغي ده؟ دا به تشریح کړئ، بیا به وروسته نور خبرې پر وکړو.
ریزش اصلا دسی ساری ویروسی ناروغی ده چه ده ویروسونا واره زربینی اتا اغا ده عادی زربین پو واسطه ملی دل کیگی. دسی موجودات که چه ده الکترون میکروسکوپ پو واسطه ملی دل کیگی. ده ریزش چه ده اصلا دمدغا ویروسونو په واسطه منځته راځي چې یو لوی تعداد د ویروسونو ده. تقریبا په زرهاو ویروسونه دي چې کیدای شي چې د زکام او د ریزش سبب شي. او دلیل دغه مساعد کننده عوامل چې دي هغه په هغه خلکو کې زیات د ریزش تصادف کیږي چې یو ډیر ټیټ مقاومت لري، یعنی ضعیفه مقاومت لري، او بل دغه ریزش د ناروغانو سره په تماس کې شي. نو دا ریزش چې ده ساری ویروسی ناروغي ده چې اکثرا شدیده نه وي، خو د نورو ناروغیو لپاره زمینه مساعده ای چې په دې پسې را پیدا کیږي. همغه چې نوم مې پیدا ده ریزش، یعنی دلته دغه د پزې او د سترګو نه اوښکې او د پزو نه افرازات ډېر راځي، رنجی وي، ټوکی وي، د ځان درد وي، او همدارنګه کسالت، بېحالي، حتی کله کله بې اشتهایي، او ورپسې کیدای شي چې ثانوي انتانات یا میکروبونه مداخله وکړي، او د نورو ناروغي او اراض علایم سره یو ځای کی.
بله ډاکټر صاحب، موږ که فرضاً د ټول انسانانو د پاره، یعنی ټول خلک چې که انسانان په مرض په ریزش اخته کیږي، په دې باره کې موږ خبري وکړو، هغه به ډیر پروګرام کې ځای نیسي، خو په ماشومانو کې به د ریزش په ناروغي باندې نن ډیر وژغیږو، ولې اکثره ماشومان چې د مور شیدې روي او یا د مور تیری وی دوی چې پرېزش اخته یی، د دوی پزه باندې سمې شیدې نسی رودلې، او اوس مکتبونه هم شروع سوي دي، ماشومان ځې مکتبو ته، د یو نفر څخه یو بل نفر ته هم اتمان انتقالیږي. نو سوال مې دا دی، کچیرې یو ماشوم پرېزش اخته سی، یو څوک پرېزش اخته سی، آیا نور خلک هم په دې مرض اخته کېدای سي، او څه باید وکړو چې په دې ناروغي اخته نسو؟
تاسو ډیر مهمه نقطې ته اشاره وکړه. ما په اول کې په دغه تاریخ کې وویل چې ریزش یو ساري ویروسي ناروغي ده. ساري په دې معنا چې دا د یو شخص نه بل شخص ته سرایت کوي، او د یو شخص نه بل شخص ته ځي، او دا د هوایي قطراتو په واسطه او د مستقیم تماس په واسطه کیدای شي چې د یو شخص نه بل شخص ته انتقال شي. مثلا یو څوک ته په کور کې ریزش شو، یا لکه چې تاسو فرمایل مثلا یو ماشوم چې په کودکستان کې یا وړکتون کې ریزش وي، نو چانس ته دشته چې ډېر نور ماشومان چې په هغه وړکتون کې په صنف کې د دې سره دي په دې ناروغۍ اخته شي، یا په مکتب کې یا په ښوونځي کې، نو د ده سرایت ډېر زیات دی، او د هوایي قطراتو په واسطه د ټوخي او د پرنجي په وخت کې بل شخص انتقالیږي. او که موږ غواړو چې د ده د انتقال مخنیوی وکړو، اول دا ده چې هغه څوک چې په ریزش اخته دی، دا د تداوی یو مهمه برخه هم ده چې دا باید استراحت وکړي. یعنی هغه ماشوم چې پرېزش اخته ده باید مکتب ته ونه لیږل شي، باید وړکتون ته ونه لیږل شي، او په کور کې د ته د استراحت زمینه مساعد شي، تر څو د یو خوانده په خپله لږ زر ښه شي، او له بلې خوا نورو ماشومانو ته د دې مرض نه د سرایت نه مخنیوی وشي. بل دا ده که چېرته یو ماشوم په ریزش اخته دی، باید د سالمو ماشومانو نه په کور کې حتی علایده وساتل شي، او که هغه څه امکانات نه وي، نو حداقل ماشوم ته وویل شي چې کله ترنجیږي یا ټوخیږي، یو پاک دستمال د خپل مخ ته او د پزې او خولې مخ ته ونیسي، تر څو دغه د پزې او د خولې دغه افرازات د ټوخي او ترنجي په وخت کې محیط ته آزاد نه شي، او په دې ترتیب د دې مرض نه مخنیوی وشي، انتشار نه مخنیوی.
بله بله محترم ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی، زموږ اکثره خلک چې په داسې یو عادي ریزش یا زکام اخته سي، خصوصا د دوی ماشومان په ریزش او زکام اخته سي، نو دوی سمدستي ډاکټر ته بیايي. او دلته په دې ملکونه کې اکثره دغه سیستا چې ډاکټران وایي دا عادي یو وایروس دی، دا دونه خطرناک نه دی، یو ټایلنول یا یو د تیبي د پاره یو دوا ورکي جوړیږي. مګر دلته سوال دا دی چې د دې ناروغي څخه فرضاً څو وخت څوک و ډاکټر ته ولاړ سي، او د دې مرض واکسین هم شته چې مخکې له مخکې و ماشومانو ته یا خپل لویان واکسین واخلي؟
ډېر ښه، مهمه خبر دا ده چې په خپل ریزش لکه چې موږ مخکې ما عرض وکړ، ویروسي ناروغي ده، او دا ډېر شدید سیر نه کوي، خو کله کله دغه عربان وایي، یو اصطلاح ده په عربي کې چې په خپل دغه ریزش ته ام الامراض وایي.
ام الامراض،
ځکه چې دغه ریزش ما یعنی د ټولو مرضونو
مور ده. موږ هم دغسې وایو. بله،
دلیل دا ده چې دغه ریزش ویروسي ناروغي ده، او کله چې په ویروسي ناروغي سړی اخته کیږي، او په هغه د مرض په دوران کې د ته پاملرنه نه کیږي، نو زمینه د ته مساعدیږي چې مقاومت ټیټ شي، او نور میکروبي ناروغي خصوصا په افغانستان کې او په وروسته پاتې هیوادو په مجموع کې دا میکروبی ناروغی ډیر زیات دی، یعنی میکروبونه محیط چون ککړ دی، میکروبونه ډیر دی، نو زمینه نورو ناروغیو ته ډیر زر مساعد کیږي. په پرمختللي هیوادو کې لکه په امریکا او جرمني او اروپا کې په مجموع کې ریښتیا هم دې ناروغانو ته اصلا دوا نشته. یو اصطلاح ده زمونږ په طب کې وایي چې که څوک فریزه شي یا زکام اخته شي، نو که یې تداوي کوي نو یو هفته به دوام وکړي، او که تداوي نه کوي نو اووه ورځې به دوام وکړي. یعنې دواړه یو
اصلا
رول نه لري د هغه کې په انځارو
کې.
خو یو شی چې ډېر مهمه دی هغه دا ده چې څوک چې پریزه شخصه کېږي باید استراحت وکړي. د دوی تغذیه باید خصوصا په ماشومانو کې استراحت ورته ورکړل شي، د نور نه لږ بیل شي، نظافت ته ډېره توجه شي، او بل غذا ته ډېره توجه شي. مثلا دوی ته ګرم مایات او هغه خواړه ورکړل شي چې کافي انرژي ولري، او په دې ترتیب د ده دا مقاومت ثابت وساتل شي تر څو چې نور میکروبي ناروغۍ د ناروغۍ سره زمیمه نه شي او د ده حالت خراب.
ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب، ستاسې یو کور ودان ډېر ښه معلومات مو ورکړي. په اخر کې به بیا هم موږ پوښتنې لرو ډاکټر صاحب، اوریدونکي ډېر په لاین کې دي، نو موږ به د دوی ستونزو ته وګورو چې دوی څه مشکلات لري. نو لومړی اوریدونکي به واخو، مهرباني وکړئ تاسې په لاین کې یاست.
سلام علیکم. جوړ پر خیر شافی جان خور تاسو محترم ډاکټر صاحب ته درنه سلام علیکم.
سلامات اوسې جعفری صاحب، مهرباني وکړئ.
بله بله، مننه کور ودان شافی جان خور، یو د ډاکټر صاحب سره پوښتنه دا وه چې دا د ګرمۍ او د یخ اساسات او ریزش او زکام ډېر تفاوت لري. یعنی د ګرمۍ زکام ډېر تکلیف پر انسان باندې، یعنی دوی بیا څنګه شي سفر یزو کی، او بل لږ پس دا دایمي اساسات لري د ریزش د کپیا سره معلومات راځي.
بس ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه به اتمه اخیستې. یو بل اوریدونکي به هم واخو، بیا به نو د جعفری صاحب سوال ته ډاکټر صاحب جواب ورکړي او دا بل پوښتنه. مهرباني وکړئ تاسو په لین کې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خوري سلامونه او نیکی هیله تاسو ته محترم ډاکټر صاحب.
سلامات اوسئ، په خیر راغلاست. مهرباني وکړئ پوښتنه وکړئ.
پښمنان زرمغوال دی خیبر پښتونخوا خیبر مستشفی ته تلیفون
ډیر شرغلس
پښتون دی.
بله،
او پښتون دی ډاکټر صاحب. نه ده چې دا بعض خلک شي دا یخ موس دی من دا کوتی شي ډیر ګرمي شي، نو په اوس کې چیرته په ضرورت کې یو ماشوم وکړ چې هغه وایي چې د باندې ضرورت کې پاره دیموسکی کې د نفټ کو ټیکس خو ډیره زیات مثلا ګرمه شته، دا یو دم د سړې هوا ته راوځي، نو په دې ډارک په داسې سره
یې ښه سم خبره
نظر مثلا چې پر نشه دې تا.
bale بیا ښه سم
بیا ښه دې اور نه واچي
کور مودان. ډیر مننه ستاسو څخه محترم ډاکټر صاحب. مخکې جعفری صاحب پوښتنه وکړله چې تاسو به اوریدلې چې وایي د ګرمۍ او د ژمي زکام یو د بل فرق سره کوي، نو په ژمي کې فرضاً که څوک زکام سي څه وکړي باید، او که په دوبي کې زکام سي ولې هوا ګرمه یي یخ شانه اتمن خوړل کیږي، نو تاسو تورته وایئ. مهمه
نه ده لکه چې مخکې ما عرض وکړه، د دې زکام اصلي لامل څه ده؟ سړه هوا نه ده، دا ګرمه هوا د زکام عامل نه ده. دا هوا یا سړه هوا یې د مسایق کوونکو او عواملو په حساب کې راځي. ځکه چې په دغه سړه هوا کې دا ویروس خې انکشاف کوي، خې سرایت کوي یو بل نه، او دا خې بستر ده د دوی د سرایت لپاره. نو مهمه خبر دا ده چې اصلي لامل څه ده؟ ویروسونه دي یا هغه واړه جراثیمونه دي چې د مرض سبب کیږي؟ خو هوا یا سړه هوا د دوی د سړه او مرطوبه هوا د دوی د انتقال لپاره به یو شخص نه بل شخص ته زمينه مساعد وي. بل دا نه چې مواجه کېدل هم دغه دی، لکه چې بل ورور و فرمایل چې یو سړی مثلا په ډیره ګرم ساتل کیږي، بیا چې دوی بیرون وځي دا خطرناک دی کنه. کله کله دغه عالی مواجه کیدل د سړې هوا سره دا زمینه مساعدی د دغه ناروغیو لپاره. او اصلی لامل چې څه ده، بیا هم هغه جراثیم دی. نو په دې ترتیب ویلی شو چې محیط دغه د هر مرض د میکروبي ناروغیو لپاره په مجموع کې درې شیان ډېر رول لري. اول خپله دغه میکروبونه یا جراثیمونه یا ویروسونه او د دوی مقدار یا تعداد، د دوی ویرولانس مونږ ورته وایو، یعنی د مرض د تولید قدرت خپله د میزبان یا څوک چې مریضیږي د ده د مقاومت او بل محیطي عوامل یعنی په محیط دا رول لري. چې په محیط کې تاسو پوهیږئ چې پاکي، نظافت، پاکه هوا، ګرمي، سړښت، دا عوامل شته. اصلي لامل بیا هم میکروب دی، د شخص مقاومت دی او محیطي عوامل دي. دا درې شیان د یو مرض د پیدا کېدو لپاره ډېر مهمه دي. نو که چېرته یو سړی د میکروب سره مواجه کېږي او دا مثلا تعداد د میکروب هم زیات دی، خو د شخص مقاومت پورته دی، دا سړی نه مریضي. او که یو شخص د کم میکروب سره مواجه کېږي چې دا میکروب هغه ویرولانس شدید دی او د مقاومت تیست دی، دا د شخص کې د مرض د تولیدولو چانس شته. همدارنګه هغه مسایل کوونکي عوامل نور هغه محیطي عوامل دي چې په هغه کې هوا ده، مثلا د محیط ککړتیا ده، دا هغه مسایل کوونکي عوامل دي چې د مرض د تولید سره کومک کوي.
بله، ډېر اله. او ډاکټر صاحب، چې څوک ریزش یا زکام سي په لومړۍ برخه کې باید څنګه وکړي؟ لاسونه فرضاً ډېر مهم دي چې څوک لاسونه پرېمینځي او د کوم شي څخه ډېر احتیاط وکړي او تر څو چې بیا هم دا میکروب سرایت ونه کړي.
ما مخشار زوته چې دغه مرض چې دی د مستقیم تماس، همدغه تماس چې مثلا یو څوک توخیږي، دغه افرازات محیط ته خارجيږي او په محیط کې مثلا و پرنجن دی یو شخص، دلته ګلاس ته چاینه کده مثلا په کور کې د کور وسایل دي کنه، یا یو څوک ریزشته په یو ګلاس کې اوبه وچکلې یا چای وچکل، هغه ګلاس نه بل شخص استفاده کوي. دې شي چې د مستقیم تماس دغه لاس چې په هغه افرازات لګیږي، یا دغه لاس سړی بیرته په پزه کې وهي، په خوله کې وهي، یا په سترګو کې وهي، دغه د مخاطر غشان په واسطه دا وجود ته داخلي یو بل اخر د مرض سبب کیږي. بل دا چې مستقیما یو څوک توخیږي، پرنجیږي، محیط ته، دغه هوا ته، فضا ته ویروس آزادی، او بل څوک شخص بل شخص دغه هوا تنفس کوي او په دې ترتیب دا شخص مساویږي. دغه نظافت ډیر مهمه ده. او یو اصطلاح زمونږ په طبابت کې چې وایي، دغه زمونږ صحت زمونږ په لاسو کې دی. نو کومدا خپل لاسونه پاک وساتو، او هغه څوک چې مریض دی دا هغه دغه اجتماعي نزاکت مد نظر ونیسي. مثلا کله چې سړی ټوخیږي، زمونږ استاد په پښتو کې دا ډیر مهمه دی، او څوک چې ټوخیږي یا پرنجیږي خصوصا چې سره نږدې ورته وایي چې لاس دې ونیسه، یا مثلا حد اقل د خپل شاوخوا ته وپرنجېږه، مخامخ مه پرنجېږي، مخامخ مه ټوخیږي. دا د همدې له خاطره ده چې د ټوخي او پرنجي په وخت کې حد اقل د دوه یو متر یو نیم متر په شاوخوا کې مونږ دغه افرازات مستقیما مخامخ په اصطلاح د فایر غوندې فایروي، او هغه جانب مقابل چې مونږ ته نږدې ناست دی هغه د هوا نه را د تنفس په وخت کې را کشکاږي، او د هوا سره یو ځای د وجود ته داخلي یو د مرض سبب.
ډیراله ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب، دا څونه ښه خبره مو وکړه چې زموږ صحت زموږ پلاسو کې دی. واقعا دی دا دلته چې هر ګړی لاسونه څوک پاک پرېمینځي، او هم د کوچنیانو دا هم خپل په صابون کې موجود نه وي، عادي په اوبو هم پاک پرېمینځي، خو بیا هم یو څه کومک کوي، خو په صابون چې پرېمینځي خو ډېر به ښه شي. محترم ډاکټر صاحب، اورېدونکي ستا په لین کې، نو بیا به هم موږ اورېدونکي واخستو تاسو په اجازه. بله، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. رادیو د ځان الیری کوروره
د فزر د تاسو سره مې د سنې باندې د سنې انسان د چې اواز نه خراب شي پدې مې په دې له تان تاسو سره څه دا اوسنه
ډاکټر صاحب د دې سوال تاسو واخستي
والله هغه مو
سنې باندې نه
وای ستونی می بندیږي اواز می بندي
شاشه
تاسو ډاکټر صاحب د عمر وو د پښتنه ځنې کوي څه پښتنه لري ځنې
مهمه دا ده چې د دوی د ستونی بندش او د غږ جړواله او یا د غږ بندش دا کله وی په کوم موسم کې وی هر کله وی مشخص په یو موسم
ما مورې دی وروره وای دا اواز مو څه وخت بندیږي په کوم موسم کې په کوم وخت کې
بس اواز مې ګرمي او یخ تفاوت نه لري بس اروح مې بس اواز بس ناس وي سم سین اواز تر دا ستنې مې نشته وي کله مې بندي وي نه
شا ډاکټر صاحب
ته به ورسره نه لري ته به ورسره نه لري د سینې درد ورسره وي که نه وي
بله وروره د دې لین لیک چې خاطه سو ډاکټر صاحب نو دی وايي په هر موسم کې مې اواز باندې او ستونی مې خوږی چې خوراک سم نسم کولای دغه مشکلات یو ویل
مهمه دا چې دا ورور د زما په نظر خبر دا وی چې د یو متخصص ډاکټر سره خصوصا د فاز غواګ او ستونی متخصص سره د مشوره وکړي دا باید د لمیژنې نو وکړل شي خصوصا د دې د غفزا او ستوره دا باید د فیسا وکړل شي خبره څه ده اصلي لامل چې شی دی لامل پیدا او په خشکل درمل نه وشي بل مهمه خبره چې زما شو اورور نو میرا راځي شو چې ولې چې دغه د حساسیت ریزش
بله
هر فصل کې وي او دا څه فرق لري د نورو زکامونو سره بله حساسیت هم دغه ریزش اراض او علائم لري
بله
مونږه که یو څوک هوا سره حساسیت لري مثلا د بعض مواد سره حساسیت لري ترڅو به شي چې د هغه مواد سره کله چې مواجه کیږي نو دوی ته ریزش از کام غوندې اراض علائم پیدا کیږي چې سترګو وخت زی لپاره به مثلا افرازات را جاری شي توخه ورته پیدا کیږي تاسو سترګې سری شي او دا اکثرا په دغه اول شروع د پسرلی کې او د منی په شروع کې اکثرا دا واقع ډیر لیدل کیږي ځکه چې دې فصل کې په دې دوه فصلونو کې دغه هوا لږه ککړه شي اوله پسرلی کې ګلان او مثلا بوټي ټول پاڼې کوي او ګلان اصلا غوړيږي او په ټولو ګلانو کې په ټولو بوټو کې یو دغه پاڼو کې یو ماده چې موږ ورته پولن وایو دغه د ګلونو پولن او یو مخصوصه ګرده په دې وخت کې زیات موجود وي کله چې دغه د هوا سره تنفس کیږي اکثر څوک د دوی سره حساسیت لري او همدغه د حساسیت پورې مربوط ریزش او زخم په دې فصل کې په اول پسرلی کې او همدارنګه په مني کې که تاسو متوجه یاستئ د ونو پاڼې زیړېږي رژېږي او همدغه وخت کې بیا همدغه پولونونه اکثرا ډېر زیات وي او هغه څوک چې حساسیت لري او حساسیتي امراض لکه نفس تنګي او همدغه ریزش او زکام د حساسیت چې کوم دی دا لري نو په دې فصلونو کې اکثرا په زیات مبتلا کیږي نو دوی کولی شي چې په دې فصل کې کله چې خصوصا بیرون ته وځي او هوا ښه نه وي شمال لګیږي او ګرد خاورې وي نو ښه به دا وي چې دوی همیشه یو ماسک واغوندي او ځان د ګرد خاورو نه وساتي تر څو
بله ډاکټر صاحب یو هغه مور چې مخکې موږ وویل چې کوچنی لري او د شیدې ورکوي او خپل تی ورکوي او د پریزو شو زکام اخته او پزه یې بندیږي ټوخی کوي نو مور څه وکړي فرضاً د شیدې نشي ډودلی نو تاسو و مور ته یې څه توصیه کوئ چې څنګه د کومې طریقې څخه کار واخلي چې خپل کوچني ته سمې شیدې ورکړي او دې په تکلیف نشي
مهمه خبر داده چې رښتیا هم خصوصا په وړو ماشومان کې هغه ماشومان چې یو کال نه چیچ وي او دوی خصوصا د شیدو نه د مور د شیدو نه استفاده کوي که دوی ریزشتي زکام شي او خصوصا پزه بنده وي رښتیا هم د تغذیې مشکلات ورته پیدا کېږي. نو په دې کې ډېر مهمه خبره داده چې هغه ماشومان چې د شپږو میاشتو نه پورته دي عمره ډېر مشکل به ورته نه وي، خو هغه ماشومان چې د شپږو میاشتو نه ټیټ دي د دوی په تغذیې کې رښتیا هم ډېر مشکلات پیدا کېږي، ځکه چې دوی چې پزې بند وي د خولې له لارې تنفس کوي، خولې هم د مور په تیز بند شي نو اکثرا دوی د شیدې زر زر خوشي کوي او بېرته په ژړا کېږي، د یو خوا نه وږي او د بلې خوا نه شیدې نشي خوړلی، نو د دوی تغذیې خرابېږي. مهمه دا ده چې دغه میندې د ماشومانو پزې خلاصې وساتي. نو بهترینه لاره دا ده چې د دې ماشومانو په پزه کې مالګوبۍ، دغه مالګوبۍ چې موږ عادي په کور کې پیدا کېږي، دغه مالګوبۍ په دې ترتیب جوړ کړي چې دغه ترشوالی د اوښکو نه زیات نه وي، نو ځکه چې دغه نه زیات شي بیا تخریش منځته راوړي، دوی دې په ګرمو اوبو کې لږه مالګه واچوي او بېرته دې وڅکي، چې دغه د اوښکو هر چا خپل اوښکې چکلي
کنه
د ترشوال نه زیات ترونی
شه،
نو په دې دمغه محلول نه دی دوه دوه قطرې په پزه کې واچوي یو څو دقیقې ورته صبر وکړي، بعد له هغه هغلته چې دغه افرازات اکثرا چې ټینګ شوي وي پزه بندوي، همدغه مایع چې اچول کېږي دغه افرازات نرمیږي، بعد له هغه د مور د ماشوم پزه پاکه کړي او پزه خلاصېږي او بیا بعد له هغه د ورته شیدې ورکړي. دا کار که په ورځ کې د لسو نبضات واچول شي دغه قطره هېڅ پروا نه کوي، او مهم هم دا خبره ده چې پزه باید اول خلاص شي بعد له هغه
بیا د نو شیدې ورکړي. ډاکټر صاحب، اکثره ښځې خپل شیدې په د کوچني پزه کې لوشي، دا د شیدې ور اچي چې وای پزه یې خلاص شي، دا څنګه لاره ده؟ تاسو څه وایاست په دې باره کې؟
مهمه دا ده چې د مور په شیدو کې نور مواد هم شته، هغه کې مثلا غوړ شته، هغه کې پروتین شته، نو کله کله کیدای شي چې دغه ماشوم د پزه خلاصه وي او دغه قطره تصادفا په تنفسي لارې کې لاړ شي. دا نو اکثرا زموږ له نظره موږ ورته اسپایریشن وایو، دا به بیخي خطرناک حالت دی، خو که چېرته دغه د مالګوبۍ چې په همغه ترتیب جوړ شوي که هغه تنفسي لارې ته هم لاړ شي نو مشکل ورته نه جوړوي، کیدای شي چې یو څو ټوخه ورته وشي بعد له هغه هلته په همغه څوګو کې هم جذبېږي او عمره مشکل زیات نه پیدا کېږي، خو که شیدې او نور خصوصا غوړین مواد
بله بله ډاکټر صاحب، بس داسې یو نیمه دقیقه پاته ده، ستاسې وروستی پیغام و ماندو ته او هغه خلکو ته چې هغه ماشومان چې په ریزش باندې اخته یو هغو ماندو ته ستاسې توصیه، نو پروګرام به په دغه سره خط پای ته ورسو.
مهمه خبر دا ده چې لکه مخکې ما عرض وکړه چې ازمن صحت مونږ په لاسونه بل دا ده چې هغه ماشوم چې مریض دی د سالم ماشومان نه علایده کی، مریض ماشومان د خونځي او وړکتون ته نه لیږي، ماشومانو ته مریض ماشومانو ته ښه خواړه او هغه خواړه چې اوبلن وي لکه شوروا برین شوروای ترکاري سوپ شیدې، دا دغه خوراکونه د ډېر وخت تر څو د یو خوا نه د دوی مقاومت پورته شي او زر صحتمند شي او له بلې خوا د دوی هغه خوارځواکۍ ته لاړ نه شي، اشتها خراب نه شي، او بل دا ده چې خپل ماشومانو ته خصوصا د شپږو میاشتو ښکته ماشومانو ته په خپل شیدې تغذیه وکړي، او هغه ماشومان چې په ریزش زکام اخته کېږي هغوی ته د زر زر د عادي حالت نه زر زر شیدې ورکړي، په دې ترتیب کېدای شي چې دوی زر صحتیا بشي.
ډېر مننه کورمودان محترم د اندرا ګاندي د روغتون رئیس پروفیسر ډاکټر نورالحق یوسف زیسی. درنو اوریدونکو ستاسو څخه هم ډیره مننه چې خبرونه مو واوریدله. تر بلې خبرونه تاسو ټول پر خدای سپارو.